السلام علیکم. د غرمې لس بجې شوې. قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي، راپورونه او همدارس خبرونه خبرو. و به وری چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې د 2015 کال له پیل سره سم د هوډمن یا غوڅ ملاتړ په نوم په افغانستان کې د ناټو د نوي ماموریت د پیل اعلان وکړ. نور راپورونه او موضوعات او د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه چې ګړې اچار هم پکې دی خبرو. خو لومړی قسیم سلامل ته وښی چې تر دې د خبرونه اوروي.
لومړی هم پام وکړئ چې مهمو سرخطونو ته. د ناټو عمومي منشوي د غوڅ ملاتړ په نوم په افغانستان کې د دې تړون نوې ماموریت به د راتلونکي جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سي. تم کې سبا ته په لندن کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړه سي. او د بشري حقوقو یوې ډلې پر ایران غږ کړی، پر سوهیل عربي د اعدام هغه حکم لري کړی چې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور باندې لګېدلی دی. د هم بشپړ خبرونه. د ناټو عمومي منشي پرون اعلان وکړ چې د غوڅ ملاتړ په نوم په افغانستان کې د دې تړون نوې ماموریت به د نوي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل سي. یانس سټولټنبرګ وویل چې دا به یو غیر محارب ماموریت وي او له مخې به د ناټو د غړو هیوادونو او نور متحدانو 2000 سرتیري افغان ځواکونو ته سلام مشوره او روزنه ورکوي او مرستې به ورسره کوي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې له دې پریکړې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه څرګندونه وکړه.
د غوڅ ملاتړ ماموریت له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ناټو د ملاتړ د نوې مرحلې نښه ده. افغان ځواکونه له دمخه په هیواد کې د جنگي چارو مسولیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو د نوې حملو څپه ښیي چې له یو باثباته امن او پرتمین افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ څومره مهم دی.
افغان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دواړو د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د ناټو د حضور د دوام غوښتنه وکړه. اخوا ټاکل سوی د افغانستان په اړه د لندن نړیوال کانفرنس سبا پنځشنبه ته پیل سي. له لندن د ازادي راډیو خبرې لوی افغان ولسمشر اشرف غنی به په دغه غونډه کې وینا وکړي او مرسته کوونکو هیوادونو ته به له فساد سره د مبارزې په برخه کې د خپلو پروګرامونو په اړه معلومات ورکړي. ویل کېږي ولسمشر به هڅه وکړي څو له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې تازه مرستې هم راجلب کړي. د افغانستان د حکومتي پلاوي تر څنګ به د مدني ټولنې او د خصوصي سکتور استازي هم په دغه نړیواله غونډه کې برخه ولري. د جنوبي افریقا هغه ډاکټر چې کورونا په کابل کې د وسلوالو طالبانو په برید کې وشل سو الله هم د افغانستان په روغتون کې کار کوي. د جنوبي افریقا یو رسپانډي د هانلي ګروین اوالد له قول لیکي چې د دې د ژوند د ساتنې لپاره یو دلیل سته. د دې شپږ څلوېښت کلن میړه وارنر، ولس کلن سوی جین پیری او پنځلس کلن لور روټ د شنبې په ورځ په هغه برید کې وشل سو چې درېو وسلوالو طالبانو د کابل په کارتیسي سیمه کې پر یو بهرني دفتر وکړ. دغه کورنۍ هم په همدې دفتر کې ژوند کاوه. په دغه برید کې دوه افغانان هم وژل سوي دي. په کابل کې د امریکا سفیر د معلولینو د نړیوال ورځ په مناسبت وایي اوس مهال افغانستان، امریکا او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه د معلولیت سره د تړلو مسایلو په ارتباط هڅه کوي چې د دغو وګړو د ارامتیا، د حقونو د خوندي کولو او ملاتړ لپاره لا ډېر کار وکړي. جیمز کنینګم زیاتوي چې واشنگټن د افغانستان دغو هڅو ستاینه کوي چې د معلولینو د ژوند د ښه کولو په برخه کې کړې ده. نوموړي له افغان دولت څخه وغوښتل چې د معلولینو د پرمختګ په وړاندې شته خنډونه له منځه یوسي. او د نن لپاره د کابل بازارونو کې یو شمېر بهرني اثر له افغاني سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر و پنځوس افغانۍ نوي پوله، یو یورو یو اویا افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ نه اتیا افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ پنځه ویشت پوله، زر ایراني تومان اوولس افغانۍ پنځوس پوله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه پنځه شپېته افغانۍ. د بشري حقوقو یوې ډلې د ایران پر قضا غږ کړی. دغه دېرش کلن فعال سهیل عربي په وړاندې د اعدام حکم لري کړی چې پر فیسبوک د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته د سپکاوي په تور پرې سوی دی. د بشري حقوقو د څار ډلې پرون په ویلامه کې ویلي دا دردونکې ده چې یو څوک د انټرنیټ له لارې د داسې موضوع په خبرولو سره چې ګمان کېږي یو چا ته سپکاوی دی د اعدام سزا وویني. د عربي د اعدام حکم تیرونی په استیناف محکمه کې ومنل سو. هغه تیر کال د همدې پوسټونو لکبل ونیول سو. عربي چې یو وخت سخیستون کوي د راپورونو لمخې په فیسبوک کې په ډیرو نمونو فعالیت کوي. د فلسطین مشران پر فرانسې ټینګار کوي چې د یو خپلواک هیواد په توګه د فلسطین پر رسمیت پیژندلو په برخه کې دي د دغه هیواد د پارلمان فیصله عملي کړي. د غوښتنه د فلسطین د ازادۍ سازمان ویل لوړ پوړي مشرې حنان اشروي په یوې اعلامیې کې کړی دی. هغې ویلي که چیرې د فرانسې حکومت فلسطین په رسمیت وپیژني نو دا به شخړو ته یوه قطعي حل لاره ومومي. دغه طرحه د پارلمان په ولسي جرګې کې د 309 مثبت او 155 منفي رایو سره تصویب شوې ده، خو په پاریس کې د اسرائیلو سفارت ویلي د فرانسې د پارلمان لخوا دغه رای چې حکومت د فلسطین په رسمیت پیژندلو ته اړ باسي د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د توافق امکان له منځه وړي. په دې وروستیو کې د بریتانیا او هسپانیا لخوا هم ورته پارلماني هوکړې شوې دي. د مصر یوې محکمې پرون د اخوان المسلمین 138 پلویان د هغه برید په تور پیدا محکوم کړل چې په 2013 کال کې قاهرې ته نږدې په یوه عامه سټېشن کې له 100 زیات پولیسان وژل. د محکمې د حکم تر اوسه لومړنی دی، ځکه چې د مصر د قوانینو له مخې د حکم باید د دې هیواد د ستر مفتي لخوا تایید سي. اکثر هغه 144 کسان چې پیدا محکوم سوي اوس په زندان کې دي، خو پاتې په غیاب کې محاکمه سوي. پر دې کسانو تور دی چې په کرداسا ښار کې د پولیسو سټېشن ته له ننوتو وروسته یې څه باندې 10 افسران وژلي دي. د پوځ لخوا د پخواني ولسمشر محمد مرسي له لرې کېدو وروسته مصري چارواکو د اخوان المسلمین سلګونه غړي نیولي او اکثرو ته یې د اعدام سزا اعلان کړې ده، خو د حکم تر اوسه پر یوه تن هم نه دی تطبیق سوی. پر دې اقداماتو د بشري حقونو ډلو سخت انتقادونه کړي دي. د اوکراین پارلمان د صدر اعظم ارسنی یاتسینوک په مشرۍ یو نوی حکومت تصویب کړ. وړاندې سوې کابینه په پارلمان کې 288 مثبتې رایې ترلاسه کړې. دا اقدام 15 اونۍ وروسته له هغې وسو چې 15 لویدیځ پلوه ګوندونو د دغه هیواد پارلماني انتخابات وګټل. دغه 15 سیاسي ګوندونو تېرې میاشتې یو ائتلافي حکومت پر جوړولو موافقه وکړه او ژمنه یې وکړه چې د اصلاحاتو یو پراخ پروګرام په رامنځته کړي. په کینیا کې د الشباب توندلارې ډلې لخوا د 16 کارګرو تر وژل کېدو وروسته حکومت د دغه هیواد لوړپوړي امنیتي چارواکي له دندو لرې کړی دی. ولسمشر اهورا کینیا ته پرون د کورنۍ چار وزیر او د پولیسو مشر له دندو ګوښه کړل. دا پیښه پرون د کینیا په شمال ختیځ کې داسې مهال وسوه چې وسلوالو کسانو غیر مسلمان کارکوونکي له نورو بېل او بیا یې وژل. دا پیښه د سومالیا سرحد ته نږدې په هماغه سیمه کې وسوه چې یو اونۍ وړاندې یو بس پکښې برمته سوی و او 28 سپرلی یې وژل سوي وه. او د سوریه د بشري حقونو یو څارګره اداره وایي د سوریه په کورنۍ شاخوا څلور کلنې جګړې کې تر 200,000 ډېر کسان وژل سوي دي. دغه بریتانیا میشتې ادارې د ډسمبر په 2 ویلي وه چې څه باندې 100,000 وژل سوي کسان په جګړو کې ښکېل وه. د دغې څارونکې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي په وژل سوو کې څه باندې 10,000 ماشومان هم شامل دي. عبدالرحمن زیاتوي ښایي مجموعي شمېره تر 200,000 ډېره لوړوي. دا تر دې دمه خبرونه.
زمون غږ له ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې و باورې چې په افغانستان کې د نوې 2015 کال لپاره د غوڅ ملاتړ په نوم د ناتو نوې ماموریت چې غیر محارب دی پیلېږي. چارواکي د ځینو ولایتونو د والیانو د بدلون خبر ورکوي. په نورو موضوعاتو کې په کندهار کې د روغتیا مسول چارواکي وایي چې په نری رنځ یا توبرکلوز د اخته کسانو شمیر د صحي خدماتو د پراخېدو له کبله کم شوی.
په هر ولسوالۍ کې تاسو یو مرکز وینئ هلته د نری رنځ د تشخیص او درملنې لپاره هلته اوس اسانتیاوي او امکانات برابر سوي دي.
د ازادۍ راډیو خبریال به مو له سټو کنډو څخه د ګردیز خوس د لوی لارې د جوړېدو په وړاندې له خنډونو خبر کړي. د ملي بسونو پر ستونزو هم نن خبرې کوو.
نارینه ټول شاوخوا د ملي بس په دروازه اخر نرتون مال خو ستاسو دغه مرخو کې کې دی اقل د سیاسري ورپورت وای خیر د سیاسري ته بل موټر رس
په دې اړه خبرې اترې په کور کلی 19 پروګرام کې اوریدای شي چې پورسته برخه کې د ګړې اچار ل 19 تفریحي پروګرام سره یو ځای خبريږي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپل غونډه کې د راتلونکو کال لپاره په افغانستان کې د د تړون د نوي روزنیز ماموریت د پایل په اړه موافقه اعلان کړه. ټاکل شوی د ناتو د غړو هیوادونو او نورو متحدینو 12,000 سرتیری د هوډمن یا غوڅ ملاتړ په نوم په یو غیر پوځي ماموریت کې خپل حضور په افغانستان کې دوام ورکړي. دوی وایي چې د دې ماموریت هدف افغان ځواکونو ته مشوره او روزنه ورکول دي. افغان ولسمشر او د حکومت اجرایه مشر د ناتو د دې اقدام هرکلی کړی او دا یې د دواړو خواو ترمنځ د یو نوي پړاو پیل بللی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شیبه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق په مستقیم ارتباط را سره دی. شفق صاحب،
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د سی شنبه په ورځ په بروکسل کې د راتلونکي کال لپاره په افغانستان کې د دغه تړون د نوي روزنیز ماموریت د پیل په اړه موافقه وکړه. دغه نوی ماموریت به د هغو ځواکونو ځای ونیسي چې د رواني میاشتې تر وروستیو پورې به له افغانستان څخه وځي. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل د هوډمن ملاتړ په نوم دغه نوی ماموریت چې هدف یې د طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو سره مرسته او د هغوی روزنه ده، یوه ورځ وروسته له هغې پیلېږي چې په دغه هیواد کې د ناتو پوځي ماموریت پای ته رسیږي. دای وی مونږ نن موافقه وکړه چې د هوډمن ملاتړ ماموریت د جنوري په لومړۍ نیټه پیل کړو. دا زمونږ او د افغانستان لپاره واقعیا یوه ډیره مهمه شیبه ده. هوډمن ملاتړ به یو غیر پوځي ماموریت وي. د ناتو او نورو متحدینو شاوخوا 2,000 سرتیري به د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي او هغوی ته به مشوره او روزنه ورکړي. همدارز به په افغانستان کې زمونږ د لاسته راوړنو د استحکام په اړه ټاټ ورکړي. د ناتو سرمنشي د دغه سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته ویل چې د افغانستان راتلونکي اوس د افغانانو په لاس کې ده. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د اجرایه مشر عبدالله عبدالله په ملګرتیا په دغې غونډه کې ګډون کړی و، دا د افغانستان او ناتو په اړیکو کې د یو نوي پړاو پیل وباله. دای وای مونږ نه غواړو د نړیوالې ټولنې د اوګو بار شو. ډیر ښکاره وایم چې مونږ د افغانستان مشران او د خپلې راتلونکي مسؤلین یو. خو د ګډو ګټو او ګواښونو په پام کې نیولو سره هیله لرو چې د یو ګډ کاري ځواک له لارې ستاسو سره په ګډه کار وکړو تر څو خپل مشارکت په یو واقعیت بدل کړو. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغانستان او ناتو د مشارکت یوه داسې نوې مرحله پیلوي چې د تیرو لسو کلونو په لاسته راوړنو او قربانیو ولاړه ده. ولسمشر غنی همداره سرګند کړ چې په افغانستان کې په امنیتي وضعیت کې د خوالي په هدف په ملي اردو کې د اساسي تغیراتو پر راوستو هڅې دوام لري، خو په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ویل چې په روان کال کې د ناتو د نوي ماموریت نهایي کول د دې سبب شوی چې د دغه سازمان غړي هیوادونه و نه توانیږي پر خپل وخت د خپل مرستو ژمنې پر ځای کړي. هغه زیاته کړه امریکا به د دغه ماموریت لپاره هغه شمیر سرتیري چې په پام کې نیولی و د اړتیا په صورت کې پوره کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د هیواد د 30 ولایتونو مرکزونه په کنټرول کې لري، خو په تیرو څو میاشتو کې په دغه هیواد کې ناامنۍ ډېرې شوي او امریکایي پوځیان د افغان ځواکونو بشمیره تلفات د نزغملو وړ ګڼي.
په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق کوچه د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چې پرون په بروکسل کې جوړه شوې وه د افغانستان په اړه د غونډې د وروستۍ پریکړې جزئیات اورول. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په خپله غونډه کې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې به خپل پوځي ماموریت ته د غوڅ ملاتړ په نوم د یو نوي ماموریت په ترڅ کې دوام کوي چې دا ماموریت به د ناتو غیر محارب ماموریت وي. د کابل چاپ ورځپاڼو هم د موضوع په اړه یو لړ مطالب خپره کړي چې رحمت الله افغان په لنډی سره مخکتنه کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان لپاره د ناتو او لندن د غونډو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د ولسمشر اشرف غني له قوله لیکي له ناتو سازمان سره د همکاریو نوی فصل به د سولې او ثبات لامل سي. همدې ورځپاڼې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خبرې هم راخیستې چې ویلي دي افغانستان لا هم د ناتو سازمان او نړیوالې ټولنې دوامدارو مرستو ته اړتیا لري. ویسا ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي، د لندن په غونډه کې به افتتاحیه وینا عبدالله او اختتامیه وینا به محمد اشرف غنی کوي. وړاندې په مطلب کې راغلي، د لندن غونډې ته د ولسمشر اشرف غنی 10 تنه او د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله 6 تنه وربلل سوي دي. د بل خپلواکي ورځپاڼې سرنوشت د سرمقالې عنوان دی د لندن کانفرانس او دوه افغان مشران. د لیکوال په باور اجرایوي رئیس او ولسمشر دواړه یو بل سره د دوو مساوي مشرانو په توګه چلند کوي. د سرنوشت ورځپاڼې لیکوال ولسمشر او اجرایوي رئیس ته وړاندیز کوي چې هر یو خپل واکونه او صلاحیتونه وپیژني. محور ورځپاڼې په غټو ټکو لیکلي، د افغانستان د امنیت په تړاو د ناټو تګلاره بدلیږي. ورځپاڼه د ولسمشر غنی له قوله لیکي، د روان کال د ډسمبر په 1 په افغانستان کې د ناټو جنگي ماموریت پای مومي. افغان ځواکونه د خپل هیواد او ورته وخت کې د نړۍ د مسؤلیت په خاطر د تروریزم د کنټرول په تړاو مسؤلیت اخیستو ته چمتو دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي، د افغانستان لپاره د لندن نړیواله 2 ورځنۍ غونډه ډیره مهمه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، ولسمشر غنی دې غونډې ته چې د پنجشنبې او جمعې په ورځ جوړیږي مهمه طرح وړاندې کوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې دغه غونډه ځکه مهمه ده چې نړیواله ټولنه د یو بلې لسیزې لپاره د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په مکړې د راپورونو دوام ته نن د لیندۍ 14 چې د ډسمبر د میاشتې له 3 سره برابره ده، د معلولینو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ د هغو کسانو لپاره نومولې چې معلولیت لري. اوس مهال د نړۍ تقریبا په 15 وګړي له یو ډول معلولیت سره ژوند کوي. که څه هم په افغانستان کې د معلولینو وګړو دقیقه شمیره روښانه نه ده، خو د افغانستان د بشري حقونو سازمان په 2014 کال کې یوه څیړنه خپره کړه چې له مخې په 40 افغاني کورنۍ یو معلول غړی لري. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګهم د دې ورځې په مناسبت یو مطلب لیکلی چې لنډیزې فریبا ظاهر اوروي.
په کابل کې د امریکا سفیر لیکي، نن افغانستان له امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو سره له معلولیت سره تړلو موضوعاتو د لا ښه درک هڅه کوي او غواړي د معلولو وګړو د ارامتیا، د بشري حقونو د خوندیتوب او هم په ټولنیزو چارو کې د هغو د پرله پسې حضور ملاتړ وکړي. جیمز کننګهم د دغه مطلب په سر کې هیله ښودلې چې داسې ورځ راورسېږي چې په افغانستان کې ټول معلول وګړي د اړتیا وړ اسانتیاوې لکه ویلچیر یا د معلولینو ځانګړي څوکۍ، ځانګړي حمامونه او په میشتځایونو کې اوارې زینې او داسې نور وسایل ولري. کننګهم وړاندې لیکي، پر فزیکي خنډونو سربیره په افغانستان کې د معلولو افرادو په وړاندې په ټولنیزه سطحه منفي لیدلوري سته او تر ټولو بده لا ده چې هغوی له تبعیضونو سره هم مخامخ دي. په کابل کې د امریکا سفیر زیاتوي، د دولت له همکاري او ملاتړ پرته معلول کسان نسي کولای چې ډیرو خدماتو لکه ښوونې او روزنې، کاري فرصتونو، روغتیايي خدماتو، ترانسپورت، سیاسي مشارکت او عدالت ته لاسرسی ولري. په پایله کې د دې په خبره ټولنه په بیلابیلو برخو کې د دغو کسانو د ښو کارونو څخه محرومه کیږي. د امریکا سفیر دا هم وایي، که چیرې د دغه وضعیت په دوام راضي اوسو نو د نړۍ تر ټولو لوی اقلیت په محرومیت کې به ورګډیو، نو موږ باید دا وضعیت بدل کړو او دا کار کولای هم سو. جیمز کننګهم د معلولو وګړو د وضعیت تشکولو په اړه د افغان دولت هڅې ستایلي، خو وایي د امریکا متحده ایالات له افغانستان څخه غواړي چې د دغو کسانو په وړاندې د پرتو خنډونو په له منځه وړلو کې لا ډېره هڅه او هاند وکړي تر څو دا ټولنه په بشپړ ډول د پرمختګ په لوري ولاړه سي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو د سهار له 8 د مخام تر 9 ورځې د اونۍ خبريږي. قدر منوریدونکو، د مخام په 9 بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې هغه بیا د سهار تر 9 بجو پورې دوام کوي. یعنی تاسو کولای شئ چې د 24 ساعتونو په جریان کې 12 ساعته له ازادي راډیو د سهار له 9 د مخام تر 9 او 12 ساعته د مخام له 9 د سهار تر 9 د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي جریانات تعقیب کوي او ځان له ټولو خبرو خبر کوي. د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې ډیر ژر به د یو شمیر ولایتونو والیان لري او پر ځای به یې نوي والیان وټاکل شي. یو شمیر کارپوهان د بدلونونو ته خوشاله نه دي او وایي له دې سره ولسمشر او اجرایي رئیس غواړي چې خپلې ونډې سره سم د خپلې خوښې چارواکي په کار وګماري. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د دې ادارې په پیشنهاد او د ولسمشر په منظوري د یو شمیر ولایتونو والیان او ښاروالان بدل سي. د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواک ادارې او چارواکي چې نه غوښتل نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې د ژر د لوګار، غزنی، بادغیس او هلمند ولایتونو والیان هم بدل سي. یا د سرچینه زیاتوي چې په ورته وخت کې به د یادو ولایتونو په ګډون د نهو نورو ولایتونو ښاروالان هم بدل سي. د ولسمشر ویان نظیف الله سالارزي اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف خانی غواړي د کندوز، بادغیس، غزنی، ننګرهار او هلمند ولایتونو لوړ پوړي چارواکي لري او پر ځای نور کسان مقرر کړي. ولسمشر په داسې حال کې دا پریکړه کړې چې د یادو 15 ولایتونو زیات شمیر برخې کلونه کلونه د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي. د افغانستان د سیمایزو ارګانونو پخوانی مشر عبدالخالق فراهی چې دوه ورځې وړاندې له دندې لرې سوی هم تاییدوي چې د ملي وحدت حکومت غواړي د والیانو په کچه په سیمایزو ادارو کې پراخ او ژور بدلون رامنځته کړي. یو شمیر کارپوهان وایي د ملي وحدت حکومت غواړي د کابینې په څیر ټول ولایتونه هم په دو برخو وویشي او هر یو د خپلې خوښې کس پکې د والي په توګه وګماري. لیکوال او د سیاسي چارو کارپوه زبیر شفیقی وایي دواړه مشران هڅې کوي چې په سیمایزو ادارو کې هغه کسان په دندو وګماري چې د کمپاینونو پر مهال یې ورسره وعدې کړې وې.
دوه سره حکومت راغلی، دوو کسانو تر منځ ویشل شوی، د والیان به تغییر خوري حتما. د دغو دواړو ګروپونو والیان به راځي، دوی سره چې څوک موافق وي هغه به والیان وي، چې څوک موافق نه دي هغه به لرې کېږي. هغه څوک به والیان کېږي چې دغه خلکو د کمپاینونو په وخت کې ډله ټپله ورسره وي در ګروپ سره، هغه خلک به قانع کوي، والیان به اوس دن دوی نه راځي.
چارواکي په داسې حال کې په محلي ادارو کې د بدلون خبره کوي چې د افغانستان ملي شورا او مدني ټولنې انتقاد کوي چې حکومت باید د سرپرستی قانون له منځه یوسي او سرپرست والیان پر ځای دې وړ او لایق کسان په دندو وګماري. د امنیتي چارو ځینې کارپوهان وایي له څه باندې دو میاشتو راهیسې والیان او نور سیمایي چارواکي د سرپرستانو په توګه کار کوي چې د نامنیو د زیاتېدو یو علت همدا هم کیدای سي.
د خوست گردیز د لوی لارې د جوړېدو چارې ډېر کلونه مخکې پیل شوې، مګر تر اوسه پورې دا سړک په خپل پخوانی حال پروت دی، ځکه چې له پرانیستل کېدو سمدستي وروسته د دې سړک د رغونې چارې بندې شوې. د خوست او گردیز ولسونه او د مدني ټولنې فعالان له دې کبله له حکومت سخت ګیله مند دي. د ازادي راډیو خبریال داود تپان چې همدا شیبه په سټو کندو کې دی له هغه ځایه د سړک د رغونې په وړاندې پرتو خنډونو ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
د خوست گردیز ترمنځ غځېدلې لویه لاره هغه یوه لاره ده چې د تیرو اتو کلونو راهیسې د جوړېدو ژمنې کېږي، خو ولې بیا هم خامه کنډ کپر پرته ده. په ځینو ساحو کې دغه لاره جوړه شوې او په ځینو ساحو کې لا هم په پخوانی حال ده. یعنی طالبانو د واکمنۍ وروسته په افغانستان کې چې ټولې لویې لارې پخې شوې، د خوست گردیز ترمنځ لویه لار لا هم همغسې خامه پرته ده. زه همدا اوس د خوست او گردیز ترمنځ د غځېدلې لویه لارې پر سر د سټو کنډو په سیمه کې یو کګلیچ کې ولاړ یم. د لارې په اړوند د ډرایورانو نظرونه او پوښتنې ترلاسه کوم او دوی راته ووایي چې په دې لار کې له کوم ستونزو سره مخ دي.
زه سیف الرحمن خبرې کوم.
د دې لارې په اړه راته وایي.
د لار نه ده، دا لار هر سړی زه روز خپل جیب غم کوي، لارې غم څوک نه کوي. د لارې باندې زه اوس گئی، زه پوسانه په کوزانه تلم، مټار مډیر په تکلیف وروهنګا ونه مخکور ته زه بیای بیا با ډیر په تکلیف زه.
تا خو کاله کیږي چې ژمنی کیس ډالر جوړیږي، څنګه جوړه ده؟
نه نه چیرته جوړه ده، ته کومه خراب زینه دی هغه اوسه خراب دی. دا خدا کوم زینه ز جوړ دی، دا مخ کیه جوړ اوسه جوړ
نو بچخان ده په لوخ سره یو ډالر ډیر خراب ده په کاته ټول خامه ده. باران نو خجرا شي ګلار بند وي، سلابونه راشي کاند ټول خراب دي، دغه موټر ولاړ وسپرلې ولاړ وي، مریضان ولاړ وي.
زنانه را سره وي مریضان وي دا ټول خو وایي چې جوړوي خو چې کوم سړی راشي بیا وایي چې بس پاتې وي.
دې لاره کې تاسو کومه پېښه لیدلې؟
هېڅ هم نه دي لیدلې.
په تو کلو کې کومه
یو شی هم نشته.
کوم کانټینر
نه د سوځېدل دی نه دل دي نه پېښه لیدل ده. بس خو دا په ما کوي چې طالبان دي جنگونه کوي هغه دي دغه یو شی نشته.
دوی بیا سړک ولې نه جوړوي؟
سړک خو دا نه جوړوي چې هر یو پیسې را خلی په جیبو کې کوي.
که د ځینو مسافر نه به هم پوښتنه وکړو تاسو کې څوک ستاسې خبره وکړي؟
نوم میں اسد اللہ دے دا لار باندې موږ مسلین یو ډیر وخت کیږي دا تقریبا درې کال کیږي زب کابل کې مسلین مزور ازو ټول مصارف د دوی په موږ بیا چول کیږي مثلا لار 200 کیلومتر تر کابل دا باید چې یو 300 یا 2500 روپے واخستل شي اوس موږ نه 500 یا 1500 کلدار افغانۍ اخیستل کیږي
نو د دې لارې د نه جوړېدو لامل څه ده
لامل شاید کوم سیاسي لامل نه پويګو کوم داس خاص لامل نه لري چې وای چې یا امنیتی مشکل دیا بل کوم خبره ده
تاسو کله لیدلې دې په لار
کې ډېر تکلیف دي ډېر یو کلیوال وم داسې چې داغه ته 4000 ور کړی او د لار د خرابېدو له امله چې کابل ته رسیدو وفات شو
د دې لارې په اړه د مدني ټولنې پالان هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي چې حکومت باید دې سړک ته جدي پاملرنه وکړي زمونږ سره په سټو کنډو کې ولاړ د مدني ټولنې یو پال عبدالله مخلص نظر بام واخلو
دغه هغه لار ده چې لتی راتو کلونو را په دی خو په دی لار باندې کار شروع ده ولې دولتي چارواکي په هغه وخت کې کار په شروع کې چې د منی موسم وي او دا سه خپل واورینه د واور په کې کیږي او زخت ډیره واور کې کی نو د زمي پر رسیدو سره تاسو په خپل وویني چې په سلګونو سلګونو موټر وی خو او بل خو ته ولاړ وي زنه پويګم چې دولت په کومه برخه کې دوی هڅې خارکې خلکو ته وړاندې کوي تاسو ګورئ دلته پانونه را شړېدلې د سرکونه په ورځو ورځو په ساعتونو باندې بند وي ولې هیڅوک دې غم نه کوي افغانستان اوسنۍ حکومت به دې ته جدي پاملرنه وکړي د ستونزو اواره شي
دا اوس د سراچه موټر ډرایور هم مونږ ودره اوس دې هم د دې لارې د ستونزو په اړه راتوي کې سټیم په موټر کې چلانه کړي پړه د ټیټ لیک دی ځان را ماري پکې
والا زه زمي خل حکیم احمد یم
ښه
والا یار کډر مشکل دی یار زوی په زوی خوما دو زوی په زوی اوره شي بیا بیا وبنه یې په بیا موټر کې خایيږي ولیار کې تکلیفونه ډېر زیات دي څه څه کلیار خراب ده غر رڼګ شي بیا څوک یې غور نه کوي چې لار خلاصه کی او مشکل په لار کې ډېر دي
خو دا غستونځي خوستا تاسو دې حل لپاره څه وړاندیز کوئ
ولا له حل لپاره موږ دا وړاندیز چې موږ ته د لار جوړ شي
خو کچا نه دا جوړ کړي دا حکومت ولې نه جوړي
حکومت نه پوهیږي ما څه خبره ده حکومت کا چیزه کنه جوړوي چې خاين ته وار کې هغه بیا سم لار نه جوړوي پو سم سړک پوخ کې بیا برته بیا خراب شي
اجرې سپ کې سوي دي دیغه پاړه راتوه
دیغه پاړه څوک سوي څوک سوي څوک وای دا چا چې ټکا خستي و دا خراب جوړ کړی څوک وای نه دی بنم شلار نه موټر پر بر شو و یا خراب کړی خنداسه گاډ وړه خبره کوي
خلک د دې سړک لوجه لګړن ستونزو سره مخ دي کڅوک لګردیزه تر خوسته یا لخوسته تر ګردیزه سفر پیل کړي دا ګړن ستونزو لیدو سربیر به تر منزله تک باندې پښیمان وي ځینې ډرایوران وای
زه سلیم یم د خوست د مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکی یم او تقریبا د سلرمش غنټې کې جدال یار باندو زنانا دی وړ کې دی جوړي نو حکومت نه موږ هیڅ نه دل دلی شخصي ټیکټار دی لګیا دی دا به خدای مزدګار پر لګیا وی کای مخومه پر لیار باندو خال ډیر په تکلیف دی
د خلکو د امدې ستونزو یادونه په ګردیز او خوست کې دا ډو منشیان هم کوي په ګردیز کې د خوست هډې منشي وای
زه محمد شریف د ګردیز د هډې د خوست د هډې منشي یم دا لار داسې ده د دومره وخت د غلار باندې بل کار شروع کړو څو وخت از دې کار دغه سپات سره ټول پر او دا خلک په غټ مشکل باندې گرفتار دي دلته لار بند سیور یو شپه دوه شپې کې کیږي او د غلار توجه هیڅ نه ده کړی چې دا لار جوړه کی باید دا لار جوړه سی ولې خلکو ته ډیر غټ مشکل ده دا سیاسي وړه وړ کی مریضان وسره ته خداس چې تاسو د قراردادیان سره د سرک اجاره کړی کنه چې هغه پیسې دوی ته ورونه رسیږي چې سرک پرې دی کومه ټوټه شي جوړه نور کار خپل خوبونه کی بل ورځ یو سره چې چپاس و درې کسه کې مرسته ولې کی بل ورځ د په خو وسو د سټ کورلاند سراچه ولوبدا اردو ملي والا غ بزخنان براوله
خلک د سی وای سی د خوست نه مریضان را انتقالي کی کابل ته لیک دی د ټول لار کې مریضي خراب
ده دا سدا سپل اور د غلار بند او غره خویدل وي ونی مورز د لار بند و موږ ټلیفون نو وکړس د لار بند دراسې د غلار غم خوړی باد لغه نه یو نیمه ورځ باد به لار خلاص سدل ته بيخي موټر نو خلک ټول په هغه سټ کنده کې اعلان دي څنګه بولای کې کوم چې کیو هغه چې کور لار بند او موټر ور ځنه چا دومره څوک ورنه راغلس غلار هغه خلک کړي وای لار خا جوړ کړي وای
دا لار د ژمی په ورځو شپو کې په ساتونو ساتونو ځان په ورځو باندې کی خو د دې لارې د نه جوړېدو په اړه چې موږ څومره له مسول چارواکو سره خبرې کړې دي خو لا یې هم موږ سم او کره جواب نه دی ترلاسه کړی. د تپان ازادي رادیو د خوست ګردیز تار.
زمون غاګله ازادۍ رادیو او ریدا وخت د سهار 10 بجې او 13 دقیقې شوې. قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه خبرو. لمړی به د کور کلی اونیز پروګرام ووري او ورپسې به د ګړې اچار تفریحي تنظیم پروګرام وړاندې شي. خو له هغه مخکې قاسم سولمل ته غوښ شي چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي پرون اعلان وکړ چې د غوڅ ملاتړ په نوم په افغانستان کې د دې تړون نوې ماموریت به د نوي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د لندن نړیوال کانفرنس سبا ته پیل شي او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني به هم له ویناوالو څخه وي. د جنوبی افریقا هغه ډاکټر چې کورونای تیر شنبه په کابل کې د وسلوالو طالبانو په بریک کې وشل سو له هم په افغانستان کې د غلطه په وروختون کې کار کوي. د بشری حقوقو ویډلې د ایران پر قضا ژغ کړي چې دغه دیش کلن فعال سهیل عربي په وړاندې د اعدام حکم لري کړي چې پر فیسبوک د اسلام د پیغمبر حضرت محمد ته د سپکاوي په تور پر سوي دی. د فلسطین مشران پر فرانسې ټینګار کوي چې د خپلواک هیواد په توګه د فلسطین پر رسمیت پیژندلو په برخه کې دي د دغه هیواد د پارلمان فیصله عملي کړي. د مصروی محکمه پرون د اخوان المسلمین یو سلو اته اتیا پلویان د خبرید په تور پیدا محکوم کړل چې په 2013 کال کې قاهره ته نشي په یو عام سټیشن کې لسو زیات پولیسو وشل. د اوکراین پارلمان د صدر اعظم ارسنی یاتسینوک په مشرۍ یو نوی حکومت تصویب کړ. په کینیا کې د شباب توندلارې ډلې لخوا د شپږ دیرشو کارګرو تر وژل کېدو وروسته حکومت د غیوات لوړ پوړي امنیتي چارواکي له دندو لرې کړي. او د سوریه د بشری حقوقو یو څارګر اداره وایي د سوریه په کورونی شاوخوا څلور کلنې جګړې کې تر 200,000 ډیر کسان وژل شوي دي.
او د هم د ازادۍ رادیو د دې خبرونې ورستای راپور. په کندهار کې په نری رنز د اخته کسانو شمیر کم شوی. د کندهار روغتیایي چارواکي وایي په تیرو درې میاشتو کې څه باندې زر کسان په نری رنز اخته شوي، یو کس پکې مړ شوی او د پاتې هغو درملنه کیږي. د هیواد په کچه پر روان کال کې د همدې ناروغۍ له کبله 13,000 کسان مړ شوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار په دې اړه د راپور برابر کړی.
په کندهار کې څو کلونه مخکې د نری رنځ ناروغان تر اوسنۍ اندازې څو چنده زیات و. خو اوس د نری رنځ ولایتي مسؤل ډاکټر محمد حسین اکرمی وایي د تیرو درو ورځو د نری رنځ د ناروغانو شمیر یې ثبت کړی. داغه په خبره په داغه موده کې 1,050 کسان سبسوي چې په نری رنځ ناروغي اخته دي. د ډاکټر اکرمی په خبره له یادو کسانو یو تن مړ شوی او د پات نورو درملنه کیږي. نو موري وایي په تیرو کلونو کې داغه شمیر څو چنده زیات و، خو اوس پکې د پاموړ لږوالی راغلی.
تقریبا 1,050 مجموعاً په دغه درو روبه کې د نری رنځ ناروغان د کشف سوي دي، هغه ته معاینات سوي دي او هغه د نری رنځ زه درملنې نه دي نیول سوي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مسؤل وایي سږ کال په ټول افغانستان کې د نری رنځ درو 2000 پیښې سب سوي چې هر ورځ شپږ جشتنه د دغه ناروغي څخه مري. د دغه وزارت شمیرې ښکار کوي چې په تیر کال کې په هیواد کې د نری رنځ 15,000 پیښې سب سوي وي چې له دې جملې څخه نږدې 13,000 ناروغان مړ سوي. د نری رنځ د ناروغي په اړه وسم په هیواد کې زیات اندیښنې موجود دي. خو په کندهار کې د دغه ناروغي ولایتي مسؤل ډاکټر حسین اکرمی وویل چې په شهر ولسوالیو کې په هر روغتیایي مرکز کې د دې ناروغي د درملنې لپاره خاص ځایونه او درمل شته.
امکانات تر پخوا زیات شوي دي. مخکې که تاسو یې اوریدلی و یا مولیدلی و، تنها په کندهار کې دغه یو ځای چې اوس تر اغله دا د ټیبي سنټر په نامه یادېدی، دا به د هلمند، د روزګان، د زابل او خپل د کندار او حتی کله کله د پارا دا مریضان بدلته مراجعه کول د نری رنز د تشخیص او درملنې په ارتباط باندې. اوس الحمدلله د نری رنز د تشخیص او درملنې د پاره د ولسوالی په کچه چې په هر ولسوالی کې تاسو یو مرکز ویني روغتیایي مرکز هلته د نری رنز د تشخیص او درملنې د پاره الته وس اسانتیاوي او امکانات ستا او برابر سوي دي.
نری رنز یا تبرکلوز یو مکروبي او ساري ناروغي ده، زیاتره شزي ور باندې اخته کیږي، خو درملنه یې شونې ده. پر لپسې ټوخی د بدن وزن کموالی، کمزوري، بې اشتهایي، تبه او د شپې خولې کېدل د دغه ناروغۍ د مهمو نښانو څخه دي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل،
قدرمن دوستانو سلامونه می ومنی. تاسو د خاري ترانسپورت پاکله څه وایي؟ اوای کله داس شوی چې د شپې تر ناوخته د ملي بس په تمه د سړک په غاړه پاتې شي.
په ټول شانو کې اداري فساد او د نور مسایل شته. 15 بجو کې موټر نه پیدا کیږي.
مسئول کسان په دې اړه څه وایي؟ د دې ستونزې حل لپاره توان نه وتلی کې او څه کولی شي؟
بعض امکانات نه لري. ملي بس اوس هم په ضرر کې فعالیت کوي.
نن له دې موضوع سره تمثيلي ټوټه هم چمتو شوې له ازادي راډیو سره اوسئ. درنو دوستانو، خای تاسو هم د لیدلې وی چې ټوله ورځ په تیر بیا د مازیګر لخوا د ښار پار تمځای کې ګڼ شمېر خلک د ملي باس یا نور موټرو انتظار باسي. یو موټر ورسته لډیر زندره شي، په هغه هم د سیال شي چې خلک له دروازې خوڅه چیان لکړکې هم موټر ته ورپورته کیږي. د ترانسپورت ریاست مسول کسان وایي چې یوازې د کابل ښار 2000 ملي بسونو ته ضرورت لري، حال دا چې دوی 113 فعال موټر لري. د دوی په وینا په تیر ډیر لس کلونو کې 910 ملی بس د هند، پاکستان، ایران او جاپان لخوا د مرستې په ډول افغانستان ته ورکړل شول، چې ځینې یې د مسلکي موټر چلوونکو د نشتون او ځینې نور یې د تخنیکي خرابې له وجې غیر فعال دي. موږ تیر کال هم د ملي بس له وجې ولاړې ستونزې څېړلې وې. هغه وخت مسؤولو کسانو ژمنه وکړه چې په لنډ وخت کې به ملي بس ډیر شي، خو دا کار ونه شو. د عامو خلکو ستونزې د ښاري ترانسپورت د کمښت له امله نورې هم زیاتې شوې. نو ځکه موږ غوښتل چې د ملي بس مسله یو ځل بیا د ترانسپورت ریاست ته ور یاده کړو.
په دې لین کې بيخي لینی موټر شته نه ټیکسي ته مثلا خپل چرخه نه تر دې شپې ته ور پیدا نه وړي ته دې خو چې زه هم چنه دا کچر ته لینی موټر وای لس یا 15 روپیه پتره یو.
د حکومت لخوا تنخواه لرو، نه لباس لرو، سار سراوزو بیگا ځونو، بس یو خو د پامیل دی نه پکې مشکل ده. 200 روپۍ د ورځې موټرو کراش کلا چې خپل مشکل ته ځان ورسو او بیګای کور ته ځان رسو. لباس کلی نه لرو، دا شخصي سراوزو شخصي موټر دی. غنو پیسې کومه درکه پیدا کیږي چې مریضم پیدا سیم 200-300 کستی ونیسه.
پلو چرخینه ستور لس کیلومتره مزل نه ده، 50 روپیه یا 70 روپیه کرایه غواړي. ملي بس په 10 روپیه غوښتل. نو یو سړی کرایه ساته پورې یا تر یو ځای پورې ښار ته راتګ غواړي، نو هغه طرف ته آمد په 150 روپیه تنه یوازې د ټیکسي کرایه کیږي. ملي بسونه شخصي خلک خپل ګټه لپاره استعمالوي. اول خو ورک دي، بیا که په کوم لین کې چیرته چلیږي که دغه کرا دولت له خوا نه 15 مقرر شوی هغه سړی هم 10 اخلي. سره نو کې لام دغه د موټر کرایه هم نسو پرې کوله.
رینا ټول شاو خادمی لباس په دروازه او اخر ترتون مال خو ستاس د میلیوس دغه مرخو کې کې د عقل د سیاسي ورپورت او اخر د سیاسي ته بل موټر رس 15 روپۍ خو د غغت موټر یخل هغه نه ای دا یخته او د سړی اواته د غلای قطعی موټر نه لري.
ستونزه د
موټر ستا داسې وخت راغلی داسې زه اووه بجې اته بجې تر نهه بجو موټر ته ناست یو په دې ماش د مونږ ګزاره نه کېږي ټیکسي ونیسو ټیکسي کې خو بیا تګ راتګ سړی کوي خو ټیکسي خو پیسې غواړي نارینه ښځې ماشومان ټول ولاړ دي
وردګو اوسیدونکو احسان الله غفور ځای وایي چې د ښار پلانونو کې یو خو ملي بس هیڅ نه وي کبي هم خلک د مجبوریت له وجې دومره ډیر ورپورته کیږي چې بیا ملي بس هم د وړلو توان نه لري
خلک خو اوس په چوکۍ نه کېني په موټر کې ویلاړم وي چې موټر چوکۍ ډکه شي باید موټر حرکت وکړه اوس دلته چې تو موټر ښه پادم کشاله خلک نشي حرکت نکړه څنګه چې هغه پیسې دی ته پوره کوي نه د تیلو مصرف د موټر عوارض ډریور کړه وزارت ترانسپورت په دوه کې باید ډېر جدي ونډه واخلي چې وزارت ترانسپورت کوشش وکړي چې د خلکو مشکل حل شي په دوه ناچیزه ماش خلک نشي کړی چې دیون ځاینه بل نقاط ته خپل ځان انتقال کړه په دوه خاطر نه وزارت ترانسپورت نه د خواهش دی چې دی باید ریاست تصدی ملي بس د اما هنګشي او خپل مشکل د ملي بس په ارتباط الکو
د افغانستان اکثر خلک بي وزلي دي دوی هر ورځ نشکوي چې ټکسي یا نورو شخصي موټرو کې تګ را تګ وکړي د تڼي کوټ اوسیدونکو ډګروال محمد مالک وایي چې په خو د تڼي کوټ پلان 2 ملي بس او اوس یو هم نشته ډیر کسان پیاده روان وي
پلان کوټ او زیاتې پیسې اخلي ملي بس خو بیا هم لږ سہولت وي 15 روپۍ یا 3 روپۍ بیا اخیسته اوس دا غزه یا سړي بتوان کې نه لا پوره ډیر خلک کی چې پیاده هم روان وي کور ونه لري اټل پخره کې اوسېږي پخره کې ځان د پرایو ګنجړه پیدا کړي ژوند کې کوي نو نړۍ اقتصادي ستونزې هم لري نو دا ټول ستونزې دي چې موږ دلته ژوند کوو او د ملي بس نه محروم یو ترانسپورت کې ولاړ دي څوک دې غم نه خوري چې دا ملي بس چې اوس کته سره د ملي بس ریاست ته ورشي په سلهاو موټر بال ته ووینه چې ولاړ دي یوې عادي پرزې لپاره څوک نه غواړي چې هغه ترمیم کړي اوس په ټولو سو کې د ښار که موږ وینو یا به ټونیس وي یا به پلانکوچ وي او یا به کسټر وي اوس دغه موټر چې د نن چلیږي دا ټول شخصي دي ملي بسونه دولتي دي او د دغې د زیاتوالي سره د دولت عاید هم زیاتېږي او د خلکو مشکل هم حل کېږي نو موږ یوه ارزو دغه ده که چیرې کې د سهار او ماښام په وخت کې د ترانسپورت لخوا یو منظم پلان ترتیب شي او موټر زیات شي یا ملي بس زیات شي تر څو د خلکو ستونزو ته ځواب ویلوي که تاسو په هر ازګاه کې وګورئ د مخام لخوا یعنې په سلګونو خلک به ووینئ چې د موټر په تمه وي ولاړ وي حتی چې هر نوه موټر ورته پیدا کیږي دوی سپما نه پکوي او که دغه وخت کې پلان ترتیب شوی وي جوړ شي موټر زیات شي د خلکو مشکل به حل وي که دغه وخت کې ملي بس ته آمده وي نو د دولت په عایدونو به هم زیات تاثیر وکړي
ځینې خصوصي شرکتونه هم شته چې د ګوتو په شمار لینونو کې موټر چلوي د هغو له کار نه هم خلک خوښ نه دي د قلعه موسی اوسیدونکی عبدالوکیل وایي چې دا موټر ډیر وخت په لاره تیروي
دا نوې چې راغلی دا لیسه په نامه ده عربي ده کوم عربي شرکت ده بعضې لینو کې کارت نه وکړه او بل کوډې څنګه کې نو لینو کې نشته هېڅ چاته کټې نه ده کړې ټول خلک په ماتو نه سو هم شل روپۍ هم شخصي کور لګانې چې چلیږي د خلکو سبیل کور راځي خپل دفتر ته یا دکان ته راځي ما غیم 15 نفر دیږي یا له دې خوا مازدیګر جګي دا خلک ما خام چګورې لکه چې په منډه جګيږي سیاسر خو بیخي بیچاره پاتې کیږي دوی باید چې کار کوي ماښام او سبی وخت دا خلک مامورین راځي دغه وخت کې کار دی وکړي وخت ضایع کېږي ګټه چاته نه درسه او هېڅ ګټه هم نه کوي خلکو ته 50 دقیقې تر ادمن لاره کې دی ساریږي او مزل خو لا پرېږده 50 دقیقې دی لاره کې ساریږي
ولې څه کوي
درېږي وایي تورې چې ډک شي که ماموري ماموریت رسېدل نه شي دلته غیر حاضر ده که یو مریض وي شفاخانې ته رسېږي او دا لاره بندېږي شخصي ترانسپورت ده په خپل خوښه ده خوښه چې سهار وځي مازدیګر وځي که ماښام که چا سره قرارداد لري هغه قرارداد هلته ده نو هغه خو یو ډېر اوږد ده دونه وګ مونږ ته په دې سړکو کې په درد نه خوري د افغانستان په سړکو کې دونه وګ موټر مونږ ته په درد نه خوري چې وړکی جام په می د مجورې چې ډېر سلو تیر شي چې نور وارزونه کې کمانۍ نه لري هغه ټول جمپینو نه ده دغه موټر باید کمانۍ ولري دې کې خلک هم دونه نه ځي چې مجبور نی ولکه لاړم شي چې 1200 دربار نه شي دا وخت ځای کې هغه نه ځای کوي
د ترانسپورت د ریاست مرستیال انجینر حمید ګل وایي کوم ملي بس چې فعال دي د دوی د ریاست لخوا څارل کیږي چې خپل کار سم او په وخت وکړي هغه د خلکو د خبرې چې وایي ملي بس نشته که کوم یوې هم داسې کار نه کوي چې د عام خلکو ستونزې حل کړي نه مني
بعض امکانات نه لري ملي بس اوس هم په ضرر کې فعالیت کوي وزارت مالیه مخکې موضوع سبسایدي قبول کړ ولیکن منظور نه شو بیا هم پاتې شو په اساس یو پروګرام یو سیستم فعالیت کوي هر لاین کې سر لاین اخر لاین کې مدیریت د پروګرام د پرسونل
پروگرام دا پرسونل دی تفتیش دا وقت نا وقت کنترول کیږي سبایل پنځنه تر شپږو مخام پورې پروگرام لري رسمن کار کوي فعالیت کوي د دوی مامورین د استیشن مدیر دی تفتیش خپل موږ مسولیت لرو انتقال د راکبونه د خلک مشکلاتونه رفع وکړو خو موږ دا کار کړی دی دا بالکل اوسم کوو په دې کې حاضر یو په همدې وسایط نه موږ استفاده کوو دا خو اړتیا نه ده ولکن احساس موږ هم دا موږ هم کوشش کوو چې دا ډیر سي
تیر کال موږ ته د ترانسپورت وزارت مسؤولو کسانو ویلي وو چې ډیر ملي بس د یوې وړې پرزې د خرابېدلو له وجې ولاړ دي ځکه نه پرزې شته او نه هم مسلکي کسان چې هغه جوړ کړي له حمید ګل نه مو پوښتلي چې سا کال څنګه هغه ستونزې لا هم شته
پنځوس موټر شپته موټر فعال وو اوس تقریبا یو سل لس موټر فعال شوی دی دا ټول موټرونه ترمیم اساسي شوی دی اوس مې لباس کې موږ هغه انترفیرنس لرو اوس ذخیره تیل لرو دلته اوس موږ ټایر اخلو دوی ته تول خانه کې پرزای شته ټول موټر مو ترمیم اساسي کړی هم امکانات شته او غواړو چې دا ډیر سي دا موږ ته په تلاش ده
درنو دوستانو اوس تمثیلی ټوټه په تمثیلی ټوټه کې د کسانو پاک له خبرې شوی چې د رستورانت نظافت ته له پام کولو پرته هلته ډوډۍ خوري او بیا ناروغه وي لاړو بازار ڈوڑے ڈوڑے مال دا بم دگا سی بھی
معلوم گانا جی دگا ہوٹل پاک دے دگا ہوٹل چٹل دے تو خو بستر کی پٹ کے اور نہ نوزی چراوڑے خورا کباب
پس اور نور دگا سے ناروغ کڑی تھی
وا خوری دگل تے خدا مسافر دگا خار تر ازی دیدی خوزا کور دے کور تر اغلا اگا خوارن کے مریضان چی چیرتا بوزی ہم دگا ہوٹل ان دی کلخ پل نظافت تا پامو کی قاب تا پامو کی پخلنزی تا پامو کی خو ہر سارا بو ارزی ڈوڑی بخری پکے کنا
او مراجین بی دی سی پیسے بو گٹے
اس دگا دے کدی دغه کی سهار چاته وکړه هغه نور خار کی ډوډۍ نخوري
بیا چې د هوټل نه مرته واخه او بیا خې نه ورڅی
په خبرو خبرو ما در را باندې ایر ک
دا خو خوشو مفت درملنه دی وشو دادی
زه خیر دی زه به ولر سه زوش په کوټ کې کوس پیر کې بسد باندې نم ستا ش سم خوا پاک سو تر پرې ولې می دی بیا می نو وچ کړی دی کوټلې می هغه به در تلاړ ما هغه وخه چې بیا په شال کې ډوډۍ ونه خوري کتلېم شې او پاکو چلته ځه
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي نن یار ناشنا خوګوریدونکو سلام چې سکل شمه به څنګه تیر شي حکومت نه دی بیړنه مرستو څوي او نه هم دی ادیم مرستو لکه لسره چې نوار وریږي او نه هم سړه راځي او یا به کېدای شي سکل د خلکو سړه نه کیږي چې څه نه وایي خو ځینې نوي کارپوهان باور لري چې سکل د انتخاباتو د نتایجو او کابینې جوړېدلو خبرو له خلکو هم سړه هېر کړي او هم تاوده د خبرونې په پیل کې مو د یو پروګرام جوړونکي له کاره خبره وو
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی
خیر یو سی بندری سے څنګه حال دی دی
شکر دی خیمه الکه بیا څنګه راغلی ها
دغه غفستو لپاره راغلم د موږ نو نور څه کار دی
د چا غګوی
د یو زړه سړی غګ می پکار دی خو چې د غزور سړی نسواری وی او د نسوارو د زیان په باره کې څه خبري وکي کوم وخت د زړه سړی تمثيل کړی دی
او کبه نه وکړی هم د تکومی زکه چې د مسل لپاره باید هیڅ ډول تمثیل هم ګران نه وي
مهرباني هر وخت دغه لطف را سره کړی دی
ځنو ټایپ دې چالانه کا
ښه ودهګه یو دوا درې زه پیلې کا
نشواز ډېر بد شی دی او ډېر زیانونه لري مثلا د خولې او غاښونو لپاره ډېر زیان لري همدارنګه د سترګو دید کموي اشتیا خرابوي او ډېر وخت ټوکول هم د خلکو د کریکې او چټلوالي سبب کېږي نور څه وایم
زه هم دومره بس دی خیر یوسي
هیله کوم ماسه چې د تا کار روان سي هغه بل ځل څنګه ووه
ډېر ښه و ټولو ډېر خوښ کې
بس چې خوښ یې کوي دغه ډېره غټه خبره ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام لکه چونی پوراس وا
هو د بل خبرونه د جوړیدو وخت را ورسید
خنو زه څه خدمت وکم
ته به دازل دی و ډاکټر په هیڅ دا وای چې د ناروغي د مخنیوي لپاره د حفظ الصحی مراتول ضروری دي او څوک چې ځان جامع او خپل د اوسېدو محیط پاک ساتي هغه یا هیڅ ناروغه کیږي نه او یا هم لګ ناروغه کیږي نور جام کڅز دی وی وای کوم وخت د ډاکټر رولو بوله دی
او څنګه ویني دی لوبوله ځنو ټایپ دی چالانکا
سماده زپایلیکا
د ناروغي د ګورو وروره د ناروغي د څه شي لپاره لیاد به ووت
د ناروغي د مخنیوي لپاره د حفظ الصحی مراتول ضروری دی
ځا سماده ځل سرهک
سماده ځ
د ناروغي د مخنیوي لپاره د حفظ الصحی مراتول ضروری دی او څوک چې ځان جامع او خپل محیط پاک ساتي د ډیرو ناروغي مخنیوي کوي کلام دی عمل باید لمعالجوي طب څخه وقایوي طب ته زیاته پاملرنه وسی او کدا څه وشي نو د موږ ډاکټرانو خوب هم پوره سي ځکه چې اوس د ډیرو ناروغانو د کتلو له امله په شپه کې یوازې درې ساعته خوب لرو څنګه وا
سم لکه دی و با تجربه ډاکټر غوندي ډیر زیاته مننه
ای لکوم دا څه وای زه دي هر وخت په خدمت کې دا ځل د چا غواړې ورور ها
ډیر زیاته بخنه غواړم چې هر وخت د لکاره باسم
ای لکوم خو ګوره څوک نه پیږي چې په اړه خبرونه کې دی وکاس غغوي ها
نه نام خدا دومره ماهر یی چې کله کله خو هم زام در باندې شکیشم چې لبل چا غغ به می خستوي نن به دی وډری ور پایس داسې راته وای چې په خار کې د زیاتو را باندې لامل د موږ د ریورانو حال ډیر خراب شوی دی او نګډیره چې ټول موټرونه ودرو ځکه لرا باندې علاوه د ترافیکو بد وضعیت او رشوت اخیستل هم پوزې ترسه ولیو او په خار کې د تمځایونو نشواله بل غټه ستونزه ده کدی نور څه په یاد راغلل هم پکې وای
سمه ده ټیپ دی چالانه دی
ودرګه چالان به کوم درته زه
اورور څه بدرته وایم بلاته دی ودرې ژم نن سبا په شار کې دومره ګړګونه او رابندې دي چې له موټر باندې زړه ته تور کړی دی په رابندې پسې بلاک بلاته دی ودرې ژم یو کار مور سره وکړې د ترافیکو د مازیفینو ډېر پازاب یو چې نه مو درېدو ته پرېږدي او نو موږ سوړلې و چې ته ولته چې وښورې ژو بلاته دی ودرې ژم بیا د جریمې پاړه راته نیولې وي په بلاو سره پاتې یو بلاته دی ودرې ژم هغه بل څه خبره وې را مسو
د تمځایونو نشټوالی
د تمځایونو نشټوالی لم ډېر مشکلات پیدا کړې دي بلاته دی ودرې ژم او سوړلې د سړک په منځ کې ولاړې وي چې د سړکونو د بنجې دو یو ولاته هم دا دی پوسولیا
څنګه سوسو کنو ها
وایم څه کوي کنه وایم دومره خوګو چې خدای دې 200 کال عمر درکې
چې تا ته ډول اکچولټی درکو هغه بل د مخرری خبره دې څنګه کړه هغه راته وای خو بیکاره ما به خیم نه پس وختي د بیکاری د لاسه
بنداري صاحب مو ورختا کیګه ان شاء الله په د نګدي ورځو کې به په مقرر کم
څنګه ورختا نسم دا یو نیم کال پام دی نامه تمثیل را باندې که
خیر دے بنڈاری صاحب، لگا نور حوصلہ موقع زا دمام دا آخری زل رات تک دے بل جائے میں سمے داری دند پیدا کر دے بیاری والا کا پومر پختن ہو
وس اغه عاشقانه لیک تر اورو کوم چې جمهوریت ریاست ته یو ناکام کاندید خپل مشقې ته لیکلای دی. دا چې عاشق کوم دردونه لري او کوم ارمنونه په زړه پاتې دي د لیک لاوریدو وروسته پېدلای شي.
دما گرانی محبوبا او دما گرانی لیلا، باور وکا دلیدو دی داس ته گیم لکه د انتخاباتو پر وخت چې د اکثریت رایو ګټلوم، لکه د جمهوریت ریاست د څوکۍ چو گرانی ګمان مکو چې لای ادب می وتلی او یا بم یم ایر شوی په ژوند کې به یو تایر نکم او یو به هم د جمهوریت ریاست څوکۍ گرانی. تا ته خو معلومه و چې څومره قوي کمپاین میکړایو، خو کله چې ابتدایي نتایج اعلان شول نو 0.0 رایې مې هم نوې ګټلې، او دا لو رایې معلومې ده چې تا هم خپل رایه ماته نه واچولې ظالمي. ښایي شرمېدلې به لکه څرنګه چې ماته نه را مخامخ کېږي، نو همداسې به مې په رایه پاڼه چاپ شوي اکثره هم نه سترګه په سترګه کېدي. او پوهېږم دا گمان و نکړی چې زه به خدای مکر در څخه خفه او یا ګیله من سویم، بلکې همدغه د تا شرم هم د ما مینه زیاتوي ګرانی. افتخار کوم چې د ما معشوقه دومره شرمناکه ده چې له شرمه خپل عاشق ته رایه وانچوله. ګرانی د جمهوریت ریاست له څوکۍ سره زما مینه هم د دې لپاره وه چې بریالی سم او تا خپل دربار ته راولم، او لکه د مغولي شاهانو دي په یادګار کې تاج محلونه جوړ کړم. ګرانی باور وکړه چې د انتخاباتو کمپاینونه دومره مفلس او خوار کړی یم چې تا ته د کوم سوغات د لیږلو توان هم نه لرم. ډیر شرمېږم، خو غرور او په خپلو خلکو باور مې همغسې مالامال دی چې یوه دوره نه یوه دوره به خامخا بریالی کېږم او خپله ممتازه به خپل دربار ته بیایم. هیڅ تشویش مه کوه ګرانی، باور وکه که بریالی سوی وای نو په لومړۍ ورځ به مې ته سویس ته بولې او د سویس سیلونه به مې در باندې کول، بیا به مې د نړۍ ټول هیوادونه د اړیکو جوړولو په پلمه در باندې کتل، او چې له نړۍ لیدلو اوزګار سوي وای نو بیا مې څو میاشتې سمندري سیاحت او سیل در باندې کاوه. ګرانی پوهېږم چې دوبۍ دې ډېر ارمان ده، ځکه هره ورځ چې اوري د پلانی وزیر ښځه او د پلانی والی ښځه دوبۍ ته لاړه. تا ته هم ارمان درځي چې لاړه سي. که کامیاب سوی وای نو باور وکړه چې له دوبۍ مې دې زړه د تور کړی وای. ګرانی تا ته خو معلومه ده چې دا څو ځله په انتخاباتو کې خپل بخت ازمایم، خو نه پوهېږم چې د چا بدواوې مې له ناکامۍ سره مخامخ کړي. هېڅ نه پوهېږم، که نه هر ځل ټول ملګري او دوستان ډاډ راکوي چې سل په سلو کې کامیابېږي. زه پوهېږم چې تا هم ډېره زیاته خفه یې او له همدې امله نه لیک رالېږي او نه مې اموال اخلي. ای ډېره ظالمه، خو زه ډاډ درکوم چې په بله دوره کې حتما بریالی کېږم. 15 کاله د سترګو په رب کې تېرېږي، نو ځکه خپل حوصله مه بایله ګرانی. زما محبوبا همدا اوس همدا هیله لرم چې په حکومت کې له دوو شریکو ټیمونو څخه به مې خامخا کوم یو ټیم په یو ښه څوکۍ کې وګماري، ځکه چې جمهوري ریاست ته کاندید یم او دغه مقام څه وړوکی مقام نه دی چې حکومت یې له پامه وغورځوي. له همدې امله تېر حکومت مفته تنخواه راکوله، او همه وقت دا وقت دا جمهوری ریاست دا کاندید پایز نازولم گرانی. زما محبوبا که چوک پا کم تیم کی پیشنی نو ورطوه هایا چی دا تیم اتانو تا بیورو پیشنی او پا کم خم و کامی و نازی پا دی که هم دا تا گتا دا او هم دا ما بیا بدوارا خبل راتلون که ارمانون تا نورم رو نجدیشو گرانی نور دی وقت ننیسم او پا خدای دی سپارم خوخا او رو غوسی استامین ده جمهوری ریاست چوکی تا پاتی کندید لپاتی به مقصد ناکام دی ناکام.
ده خبرونه ننگیر نشنا براوره کردی و او برخه خیستون کی و عبدالله صمدی، صادق سپینغر، انیسا نیازی او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوزبکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 14، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.